د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې طالبان له القاعده شبکې او د پاکستاني طالبانو له تحریک سره پیاوړي اړیکې لري او نورې تروریستي ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څیړنې کمیټې په خپل راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه چمتو شوی او پرون خپور شو، ویلي طالبانو د دوحې د موافقې له مخې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د راپور له مخې تروریستي ډلې له دې فرصت څخه ښه ګټه اخلي، نو ځکه په افغانستان او سیمه کې د تروریزم ګواښ په زیاتېدو دی. د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې له تروریستي ډلو سره خپل اړیکې رد کړي او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکارول شي. نتایج شوی راپورونه وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګ مشر ثناء الله غفوري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی وژل شوی. د امریکا د پاوځ مرکزي قرارګاه یا سنت کام د امریکا غږ راډیو ته ویلي چې دوی هم د تیرې اونۍ په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د المهاجر د وژل کېدو راپورونه ترلاسه کړل، خو د سنت کام یو چارواکي جګړن جان مور یادونه کړې چې دای اوس مهال په دې اړه هیڅ نشي ویلی. پاکستانی رسنیو پرون د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې المهاجر په کونړ ولایت کې وژل شوی، خو دې رسنیو نه دی ویلي چې نوموړی څنګه او د چا لخوا وژل شوی دی. غفاریه المهاجر په افغانستان، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې په ګڼو تروریستي حملو کې په لاس لرلو تورن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به راتلونکې اونۍ چین ته ولاړ شي. دا سفر چې پخوا په فبروري میاشت کې پلان شوی و، تر اوسه ځکه ځنډیدلی و چې د امریکا پر فضا د چین یو مشکوک څارونکی بالون ولیدل شو او بیا امریکا وویشت او اعتراض یې وکړ. وروسته له دې چې په 2018 کال کې بلینکن د مایک پومپیو پر ځای د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل شو، دا چین ته د ده لومړی سفر دی. یو شمیر امریکایي چارواکو چې نه غواړي هویت افشا شي ویلي دي چې ښاغلی بلینکن به د جون په 18 پیکینګ ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر جو بایډن په نومبر میاشت کې له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره کتلی وو او موافقه یې کړې وه چې د کړکیچ د کمیدو لپاره به هڅې کوي. په دې کې موافقه شوې وه چې بلینکن به هم پیکینګ ته سفر کوي. د اوکراین پوځ نن اعلان وکړ چې د اودیسا پر بندري ښار د تېرې شپې د بی پیلوټ الوتکو په بمبارۍ کې یو شمیر کسان مړه او ټپیان شوي. د اوکراین د پوځ عملیاتي قومندانۍ پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي یو ډرون الوتکه چې د هوایي مدافع ځواکونو ویشتلې وه پر یوې څوپوړیزه ودانۍ لګېدلې چې د اور لګېدو باعث شوې ده. راپورونه وایي چې د اور د دریو ملکیانو ژوند اخیستی او شپږ ویشت تنه نور یې ټپیان کړي. د اوکراین هوایي ځواکونه همداراز وایي چې روسیې پر اوکراین د 15 ډرون الوتکو او 8 توغندیو په وسیله برید وکړ چې له دې ډلې په ایران کې جوړ شوې 40 بی پیلوټه الوتکې نسکورې کړي او 2 بلستیک توغندي په هوا کې ویشتي. پر اودیسا سربیره په پولتاوا او خارکیف ښارونو کې هم روسي ځواکونه یو شمیر سیمې ویشتلې دي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا د اتلولۍ د جام په ترڅ کې خپل لومړی لوبه له کوربه قرغیزستان سره کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې دا سیالي نن د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو پیلېږي. د فوټبال فدراسیون وایي افغان لوبډله په بی ګروپ کې سیالي کوي او د دې لوبې ګټونکي ته 3 نمرې ورکول کیږي. همداراز پرون د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس عبدالله المتیری په یوه خبري غونډه کې ډاډ څرګند کړ چې ملي لوبډله به ډېر ښه فوټبال نندارې ته وړاندې کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې له څو اونیو راهیسې په کابل او سعودي عربستان کې د دې سیالیو لپاره تمرینات پیل کړي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبریږي. وباوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي طالبانو د نویمې لسیزې په څیر د یوه قوم په مرکزیت حکومت جوړ کړی. دا موضوع په یو مرکه کې هم وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې یو روغتیایي کلینیک جوړیږي.
که الله تعالی و رحمیږي او دا کلینیک موږ ته جوړ شي او خو متخصص ډاکټران پکې وګمارل شي، نو ان شاء الله زموږ مشکل به تقریبا د 80% دلته حل شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې روسي ځواکونو نن سهار د لسګونه ډرونونو په مرسته پر اوکراین حملې وکړې. په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو.
دا زموږ د فرا پیاز او ترشک ټول رسېدلې پاخه د پیاز ملا شروع کړې نن دې خو سږ کال خدای پاک دې وکړي چې تاسې دا زموږ رختر چا ورسوي او دغه د ایران پیاز بند کوي بند کوي وروره.
د زهرو کاروان په پروګرام کې د نورو موضوعاتو تر څنګ په زړه پورې ډرامه لرو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ راغله. ازادي رادیو اوري اوس هم قدر منوریدونکو ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې نوی راپور ښیي چې طالبانو له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې. په دې راپور کې چې تازه خپور شوی ویل شوی چې طالبانو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دوهې له تړون سره سم خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. په راپور کې همداراز د طالبانو حکومت په قومي استبدادي او حذفي سیاست تورن شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې په نوي راپور کې ویلي طالبان له القاعده او د پاکستاني طالبانو ټي ټي پی سره پیاوړي اړیکې لري او ترخوا یو شمیر نورې ترهګر ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. خو د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. له دې وړاندې بیا د طالبانو حکومت له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې رد کړې او دوی هم ویلي اجازه به ور نه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ست وکارول شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې د راپور د جون په 15مه د امنیت شورا په ویپاڼه خپور شوه. خو په ملګرو ملتونو سازمان کې د ړنګ شوي جمهوریت نظام سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا راپور 13 ورځ خپور شوه. په دې راپور کې راغلي طالبانو د دوهې د هوکړې لمخې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د راپور پر بنسټ ترهګرې ډلې له دې فرصت څخه ګټه اخلي او له همدې امله په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ مخ په زیاتېدو دی. د امنیت شورا پر راپور کې راغلي داسې نښې نښانې شته چې خی القاعده خپله عملیاتي وړتیا بیا رغوي. ټي ټي پی د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي. بهرنیو ترهګرو ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی او ترخوا یې د داعش بریدونه زیات او پیچلي شوي دي. له دې وړاندې پاکستان هم ادعا کړې وه چې تحریک طالبان پاکستان د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړې وي. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې پر راپور کې دا ادعا هم شوې چې د ملا هیبت الله په مشرۍ د طالبانو اوسنی رژیم د 1990 لسیزې په څیر استبدادي پښتون محوره او حزبي سیاست ته مخه کړې. په دې راپور کې د طالبانو ترمنځ اختلاف ته هم اشاره شوی، خو زیاتوي ورځ تر بلې د طالبانو د مشر واک ډیریږي. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ د طالبانو مشر ملا هیبت الله د خپلو پالیسیو د عملي کېدو لپاره د بهرنیو فشارونو پر وړاندې مقاومت کړي او تر خوای هیڅ داسې نښه نشته چې وخی چې کابل میشتې طالب مشران دي د دې پالیسیو په بدلون کې اغیز ولري. خو طالبانو بیا له دې وړاندې د خپلو مشرانو ترمنځ اختلاف رد کړي، مګر په ځلونو د دوی د چارواکو ترمنځ د نجونو د زده کړو په حکومت کې د نورو لوریو مشارکت په اړه اختلافي نظریات اوریدل شوي دي. په دې راپور کې له نشي موادو سره د مبارزې اړوند یادونه هم شوي چې د طالبانو یو شمیر مشران د کوکنارو په کښت او قاچاق کې لاس لري او دا هم له وخته مخکې ده چې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د بندیز په اړه د فرمان د عملي کېدو د اغیزو په اړه قضاوت وشي. په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د نشي موادو بیا لوړه شوې. د طالبانو مشر تیر کال د کوکنارو او نشي توکو کښت او قاچاق منع اعلان کړل، خو راپورونه ښیي چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې بیا هم کوکنار کرل شوي دي، هغه چې طالب چارواکي وایي دوی د لمنځه وړلو لپاره کمپاین کوي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین زی احمد تکل تیر اونۍ رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې دا کړی و چې د دوی د مشر د فرمان لمخې د کوکنارو کښت او قاچاق په افغانستان کې صفر شوی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې د کوکنارو تریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ او مهم دي. نوموړي لیکلي و چې هر هیواد په سیمه او بهر کې له نشه یي توکو پاک افغانستان کې ګټې لري. خو د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د ښاغلي ویسټ څرګندونې د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکي بللې وي. مایکل مکال په خپل ټویټر لیکلی وو طالبان په فعاله توګه افغان ښځې او نجونې ځپي، په عام محضر کې اعدامونه کوي، امریکایان یرغمل نیسي، القاعده ته خوندي تروریستي ځایونه ورکوي او د امریکا لخوا د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي، خو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دوی ستاینه مناسبه ګڼي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوی راپور ښیي چې طالبانو له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې. په دې راپور کې چې تازه خپور شوی راغلی چې طالبانو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دوحې په تړون کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. همداراز طالبان د طالبانو حکومت په قومي استبدادي او حذفي سیاست تورن شوی. په دې اړه نور بحث کوو او د بحث لپاره د سیاسي چارو شنونکی قریب رحمان شهاب په مستقیمه اړیکه را سره دی. شهاب صاحب، ډیره زیاته مننه چې خبرونې ته مو د ګډون بلنه ومنله. تاسو واوریدل چې د دې راپور ډیر تمرکز د امنیت شورا د راپور ډیر تمرکز پر دې دی چې ګنې د طالبانو حکومت قومي استبدادي او حذفي سیاست لري. څومره دا خبره کره او دقیقه ده؟
سلامونه قدرمن تکل صاحب تاسو او ټول اوریدونکو ته. اصل په افغانستان کې دغه د سیاسي ډلو یا هم د هغو ډلو چې واک ترلاسه کړی د یو دود دا جوړ شوی چې کله دوی واک ترلاسه کوي نو هغه خپل د خوښې وړ کسان او د خپلې ډلې او ټپلې کسان په حکومت کې ګماري. دا دود که د سردار داود خان د جمهوریت له سقوط نه را حساب کو او بیا تر اوسنیو طالبانو پورې ټول همدا یو څه بیانوي. ولې دا چې دې مسلې ته قومي رنګ ورکول کیږي، فکر کوم دا به په افغانستان کې د قومي ستونزو د زیاتوالي لپاره یو بیس او اساس جوړ کړي. یعنی تر دې وروسته که څوک د افغانستان د اوسنیو حاکمانو پر ضد اعتراض کوي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا راپور به د دوی لپاره د یو لاسوند په توګه وړاندې کیږي چې ګواکې په افغانستان کې دا مسله قومي رنګ لري او دا ښه اړخ نه دی، ځکه د ملګرو ملتونو په څیر له یو ادرسه دغه ډول چلند او د هغې عواقب نه سنجول د افغانستان راتلونکی له پوښتنو سره مخ کوي. بنان په افغانستان کې اوسنی حالت ډیر قومي اړخ نه لري، له شک پرته چې د طالبانو ډیره برخه طالبان دي، ولې هغوی هېڅکله دا نه ده منلي چې دوی مطلق پښتانه دي او نور قومونه هم ورسره شته ملګری دي. دا اوس تاسو ګورئ د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د دوی جګپوري چارواکي له نورو قومونو ګمارل شوي. ولې ټول پښتانه چې دي دا طالبان نه دي او په دغه شکل د دې قضیې مطرح کول دا فکر کوم د افغانستان قضیه لا پیچلې کوي او هغه د راپور عواقب هم پکې نه دي سنجول شوي.
د دې راپور یو بل اړخ ته کور شو، له پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی سره د افغان طالبانو اړیکې څومره ژور دي او څومره ګواښ کولای شي د سیمې امنیت ته او د افغانستان امنیت ته؟
د ټي ټي پی په اړه چې ما په دې راپور کې ولوستل، تر ټولو ډیر استدلال په دې شوی و چې ګواکې د دغې ډلې بریدونه په پاکستان کې ډیر شوي نو ځکه یې طالبان ملاتړ کوي. ولې په اصل کې د ټي ټي پی د فعالیتونو زیاتوالی ځینې نور عوامل هم لري. تر 2014 کال پورې امریکایي ډرون الوتکو په هغو سیمو کې چې هغلته پاکستاني طالبان ډیر میشت وو، چې هغه شمالي او جنوبي وزیرستانونه وو او هغې ته څیرمه سیمې وې، هلته ډرون بریدونه کېدل او دغه ډله تر ډیره مهار شوې وه په هغې سیمو کې. تر دې ورهاخوا پاکستاني پوځ په هغې سیمو کې عملیات کړل او د پاکستان سیاسي حالت هم هغه وخت یو څه باثباته. کله چې په پاکستان کې سیاسي بې ثباتي راغله، د امریکا ډرون ودرېدل او له دغې سیمې د پاکستان پاوځ په خپله دا سیمې د خلکو ته پرېښودې، د دغې ډلې فعالیتونه زیات شول. دلته دې خوا ته په افغانستان کې بیا طالبان واک ته ورسېدل، نو ټول مسؤلیت په دې شکل باندې چې د ټي ټي پي لویېدل د طالبانو د واک ته رسېدو نتیجه ده هم یو ښه قضاوت نه دی. ولې هغه اړیکې چې د ټي ټي پي او طالبانو ترمنځ په پخوا کې موجودې وې، هغه اړیکې به وي؟ ولې د یو دولت په توګه یا افغانستان د یو هیواد په توګه د ترهګرو له تمویل څخه کومه ګټه نه لري، یا داسې کوم هدف افغانستان په منطقه کې نه لري چې هغه د ترهګرۍ په پاللو سره تعقیب کړي؟ تر دې ورهاخوا د افغانستان اوسنی جوړښت او دغه سیاسي ماحول دومره تخنیکی او مسلکی وړتیا نه لري چې دوی د ترهګرۍ ډلې تمویل کړلی شي، تجهیز د کړلی شي یا د پناه ورکړلی شي. تاسو ولیدل چې د منال زواهری د وژلو ادعا په شیرپور کې وشوه، د دې معنا دا ده چې د القاعده شبکې هغه بېخ او ریښه په مجموع کې ختم شول، او په تیرو څو کلونو کې موږ د القاعده فعالیت په ټوله نړۍ کې نه دی لیدلی. نو بنا یو ډول دغه مسایل باید شمیرل شوي، اعلان شوي وي، یعنی دغه ډلې به فعالیي، ولې هغه د اړیکو تعریف هم باید واضح شوی وای چې خط څه ډول اړیکې لري. په دې کې شک نشته چې ځینې په فردي لحاظ به ځینې طالبان له چی چی پی سره اړیکې ولري.
بل همدې موضوع ته په پام سره په افغانستان کې د ټي ټي پی لافغان طالبانو سره د ټي ټي پی اړیکو او همداراز د داعش ډلې اوبخې وروستیو حملو ته چې د ډیرو حملو مسؤلیت یو منه د بدخشان د وروستۍ حملې په ګډون د ټولو ته په پام سره، آیا ستاسو په نظر د طالبانو حکومت کولای شي چې د دوه لژمنې سره سم افغانستان له بهرنیو تروریستي ډلو تصفیه کړي؟
اول خو متاسفانه د دوه په تړون کې هم امریکایي لوري او هم طالبانو د تړون د اجرایوي ضمانتونو په اړه کوم اقدام نه دی کړی، او نه هم د دغه تړون پر تطبیق باندې د نظارت کومه مشخصه کمیټه یا یو سازمان شته چې دغه تړون وخت په وخت ارزیابي کوي او وایي چې تړون دغه موارد عملی شوي او دغه نه دی عملی شوي.
بلکې
زه فکر کوم چې د ترهګرۍ سره مبارزه یوازې د یو حکومت دنده نشي کېدلای. ولې طالبانو د داعش پر وړاندې جدي اقدامات کړي، اما د ټي ټي پی په برخه کې تر اوسه پورې داسې څه نه تر سترګو کېږي، او د هغې دلیل دا دی چې هغه تر اوسه تر کرښې هغه غاړه دي، او د القاعده د فعالیتونو خو نو تر اوسه څرک نشته.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. قریب رحمان شهاب د سیاسي چارو شنونکی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته، البته د خبرونه په دوام کې به هم د افغانستان د روانو چارو په اړه مطالب لرو. خو له هغه مخکې، روسي ځواکونو نن سهار وختي د لاسګونه ډرون الوتکو په مرسته پر اوکراین حمله کړې دي. راپورونه وایي چې مسکو غواړي د اوکراین د تهاجمي حملو مخه ونیسي. په دې اړه نور تفصیل احمد شبر راکوي.
روسي ځواکونو هم پر ډرون حمله کړې او هم د اوکراین بیلابیلې سیمې نن سهار په توغندو وشتلې دي. په پلازمېنه کیف کې چارواکي وایي چې د تورې بحیرې پر غاړه په اودیسا ښار کې درې ملکان وژل شوي، او په مرکزي پولتاوا سیمه کې روسي ځواکونو یو پوځي هوایي ډګر په نقشه کړی دی. د بریدونو د چارواکو په وینا یو نه ویشت کلن په خارکیف کې هم وژلی دی. رویټرز اژانس لیکي چې اوکراین پراخو تهاجمي بریدونو ته چمتو شوی دی چې له دې امله روسي حملې زیاتې کړې دي. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې روسیې د اتو توغندیو او پنځه دېرش ډرون الوتکو په مرسته د حملې کړې دي چې له دې ډلې شل بې پیلوټ الوتکې دوی ویشتلي او غورځولي دي. همداراسې دوه کروز توغندي په هوا کې له منځه وړي دي. په اودیسا کې د اوکراین د پوځ ویانده ناتالیا هومینوک وایي چې یوه ډرون الوتکه له ویشتلو وروسته پر یوه لوړې ودانۍ لوېدلې ده چې هلته اور بل شوی دی. اوکراینی پوځیانو د دې پېښې تصویرونه خپره کړي دي چې اطفایه د دې ودانۍ اور وشني. په دې ودانۍ کې خلک اوسېدل. د هومینوک په وینا په دې پېښه کې لږ تر لږه درې ملکان وژل شوي او وویشت نور د درې ماشومان په ګډون ټپیان شوی دی. اوکراینی چارواکي وای روسي د پلتاوا په سیمه کې په بي پيلوټ الوتکو او بالستیک او کروستو غونډیو د میر هارود په پوځي هوایي ډګر کې یو شمېر تاسیسات او تجهیزات زیانمن کړي دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ساده رادیو خبرونه اوري او سم قدرمن اوریدونکو د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوو. د مخکتنه سلیم محمد سالی چمتو کړي.
بریتانوی ګارډین ورسپانې د افغانستان په اړه یو لیکنه کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو له استرالیا سره د دفاعي روزنې پر اړیکو بیا کتنه کوي. دا کتنه داسې وخت کې لري چې د بي څېړنې له مخې د استرالیا ځنګړي ځواکونه په افغانستان کې په جنگي جنایتونو تورن شوي دي. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د استرالیا د ځنګړو ځواکونو لخوا د جنگي جنایتونو ادعا د دې سبب سو چې پر دواړو خيز روزنې بیا کتنه وسی. خو د دواړو هیوادونو ترمنځ دا پریکړه وسو چې د دوی ترمنځ به امنیتي همکاري نه ځنډول کیږي. د جمعې پر ورځ په کانبیرا کې د امریکا سفارت په دې اړه د پښتنو په ځواب کې وویل د سویو ادعاو په اړه د استرالیا د حکومت سویو اقداماتو په دې اړه پرتې اندېښنې لري کړې دي. د ګارډین ورسپانې په لیکنه د استرالیا د دفاع وزارت ویاند ویلي د افغانستان په اړه د استرالیا د دفاعي ځواکونو د سر مفتش د تحقیقي راپور تر خپرېدو وروسته د استرالیا دولت په راپور کې د لګول سویو تورونو د څېړنې په اړه اقدام وکړ. د قاضي پال بریریتون د څلور کلنې څېړنې له مخې چې راپور یې د 2020 میلادي کال په وروستیو کې خپور سراغلی چې د موثقو معلوماتو له مخې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو 25 اوسنی او پخوانی غړي په افغانستان کې د 9 افرادو په وژنه او له نورو سره په ناوړه چلند تورن شوي دي. د استرالیایي رسنیو د راپورونو له مخې د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګوس کامبل لزینو هغه استرالیایي سرتیرو د میډیالونو د بیرته اخیستو سپارښتنه کړې چې افغانستان کې دندې ترسره کړي او په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه د ملکیانو او زندانیانو په وژلو تورن شوي دي. د هند انډین اکسپرس ورسپانې د هغو افغان سیکانو او هندوانو په باب لیکنه خبره کړې چې خپلې ستونزې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره شریکې کړې دي. د ورسپانې په لیکنه دا لیکلي چې طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکا ټینګه کړې د خپل ډول له مخې لومړۍ غونډه وه. دغو افغان هندوانو او سیکانو ویلي چې دا مهال په افغانستان کې د دوی له ډلې یوازې شاوخوا 25 کسان پاتې دي او نور یې هند ته تللي. ویل سوي د 11 نورو افغان هندوانو او سیکانو ویزې هم راغلي چې ډېر ژر به دوی هم هند ته ولاړ سي. انډین اکسپرس زیاتوي د افغان هندوانو او سیکانو ډلې د پنځمه پورې د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر غوښتنه کړې دا چې ویزې دې ورکړل سي چې څو واري ور باندې هند ته داخليدای سي او د دوی پاتې غړي هم له افغانستانه هم او له هند افغانستان ته د تګ راتګ چانس ولري. تور سپانی په لیکنه افغان سیکانو او هندوانو ویلي چې په افغانستان کې د خپل تاریخي ګردوارو او درمسلونو خوندیتوب ته اندېښنه لري.
سموګ غاګل ازادي رادیو اوري. د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په مونینو میسمه کې د روغتیاي مرکز د ودانې بنسټ ډبره کې خودل شو. د مرکز د هیلت نت مؤسسه په لګښت جوړیږي او په شپږو میاشتو کې به یې چاره بشپړې شي. ځایي اوسیدونکو په دې کار خوښ دي.
د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ اړوند د شیګل وګده درچی ګڼ اوسیدونکي له روغتي اسانتیا او به برخې دي. اوس ورته د مونی ساحه کې د هیلت نت مؤسسه په مالی او تخنیکی همکاري بنسټیز روغتي مرکز جوړیږي. د هیلت نت همکاري مؤسسه د پروګرامونو مسؤل ډاکټر نجیب الله علي زوی ازادي رادیو ته وویل د نوي روغتي مرکز وداني به په شپږو میاشتو کې بشپړ شي او د شاوخوا کلیو 9000 کسان به له خدمتونو برخمن شي.
د دې کلینیک مالی لګښت هیلت نت ټي پی او په غاړه اخیسته ده. د هیلت نت ټي پی او هیلت نت موسسه په مالی لګښت باندې په مونی ساحه کې شیګل ولسوالۍ کې جوړیږي ان شاء الله.
د شیګل اوسیدونکو هم په دې خوختي چې غږ واوري دل شو او ورته د روغتي مرکز جوړېدو چارې پیل شوې. خو غوښتنه ده چې باید دغه مرکز ته پوی ډاکټران نور پرسونل او پوره وسایل راولې گل شي. خلیل الرحمن او رحیم الله
ډېر زیات مشکلات په صحیح برخه کې وو او اوس هم موجود دي. که الله تعالی و رحمیږي او دا کلینیک موږ ته جوړ شي او سر ته ورسیږي او خو متخصص ډاکټران به کې وګمارل شي نو ان شاء الله زموږ مشکل به تقریبا د 80% دلته حل شي.
اسانته خو بدای خلک به پیدا او پلی ته راځي او کم کم به ډیری چې هغه به موټر په ذریعہ دلته راشي. خوشحال چې دې کلی ډیر دي موړه د علم کړی دی خپل مونې چې دی یو لوی راځي ته تقریبا 14 مساجد لري او په دې پسند کې د شونټاجي کړی دی او د الارزو علاقه ده. دا تقریبا وایي چې 15,000 ډیر زره پورې خلک دلته راتلی شي.
د کونړ شیګل ولسوالۍ مونې ساحه کې په داسې حال کې یو روغتي مرکز جوړیږي چې د یاد ولایت زیات لري پرتی سیمي او درې لا هم له روغتي اسانتیاو به برخې دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خوله هغه مخکې یو پزړه پوری راپور دی. ټکنالوژي له دنیا د خواله رسنیو ترمنځ د سیالیو په دوام میتا شرکت ویلی دی چې یو نوی اپلیکیشن را باسي. د دې شرکت چارواکو ویلی دی چې دا نوی اپلیکیشن به ښایي ټویټر وننګوي. دا چې څنګه اسمت څاروانې تفصیل اوروي.
همغه راز چې د ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کارونکي له یو بل سره سیالي کوي، د خواله رسنۍ هم په خپل منځ کې ډېره سیالي پالي. هر ای وه هڅه کوي چې د نویو محصولاتو او زیاتونو په مرسته لا ډیر خلک ځانته واړوي. تازه د مارک زاکربرګ میتا شرکت د ایلن ماسک د شرکت په وړاندې د سیالۍ په میدان کې یو بل ګام اخیستی دی. میتا کمپنۍ چې فیسبوک هم ورسره تړلی دی، په لومړي وار د ټویټر د سیال اپلیکیشن لومړنی دیمو یا تجربوي اپلیکیشن راوست. د میتا شرکت د تولید رئیس کریس کاکس په یو خبري غونډه کې د خپل نوي محصول په اړه یو لړ معلومات اعلان کړل. د خپل دا محصول ټویټر ته د میتا ځواب وواله او ویل چې په دې کې د انستاګرام د اکاونټ له سیستم کار اخیستل کیږي. د میتا دا پروګرام چې د پروجیکټ 20 وی په کوټ مشهور دی شاید تریډز په نوم راووزي. میتا شرکت تر اوسه پورې د ډی جی سلایم او د بودایانو د دینی مشر دالای لاما په شمول له مشهورو کسانو سره له دغه پروګرام د کار اخیستو په اړه خبرې کړې دي. مخکې ویل شوی و چې د میتا دا نوی اپلیکیشن به د سش کال تر منی پورې راووزي.
تاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ سره زما د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو سره د خلې ده چې د افغانستان غنم او نور خارجي مملکتو ته پرې نږدې ځکه چې په افغانستان کې خوار او غریب خلک شته.
یو ځل بیا د فراه ولایت څخه در سره په تماس کې یم. زه وروره دغه د زراعت پر برابر بیا خبره در سره شریکوم. وروره د زموږ اختر او مسلینو پورې ورسوي. دا زموږ د فراه پیاز او ترشک ټول رسیدلی پاخه دی. پیاز مولا شروع کړی نن دی خو سش کال تجار نه لري، تجاران نشته اصلا نه دی ورسره غلی. پرو سش کال دا وخت تجارانو په 50 او 70 روپۍ من خرید کوي. سش کال بیخي هیڅ څوک نه دی راغلی او دا هم رسیدلی د ګرمۍ او جدي دای پاک دی وکړي تاسو دا زموږ ژختر یو چا ورسوي او دغه د ایران پیاز بند کوي بند کوي. وروره دغه راځي زموږ پیاز دلته ټمبه پراته دي په ځمکه کې په زرګونو ټنه پیاز زموږ پراته دي. موږ د ایران پیاز تر قیامت څه کوو چې د ایران تاجر هلته ایران تومن صفر دی. د ایران بزګر چې په هر قیمت په هر اندازه کښته قیمت د خپل پیاز خرڅ کوي پر تاجر باندې، هغه دلته د افغانۍ په بدل کې افغانۍ پر لوړه د ورته ګټي. نو موږ خو دلته کودونه ګران رانیولې دي، په 8000 افغانۍ مو هر ګونې کود رانیولې دي. موږ ته ګټه نه کوي چې موږ ارزانه خرڅ کړو، دوی ته ګټه کوي چې دوی راولي. دوی خو تومان ارزانه ده چې په هر څو خرڅ کې دلته افغانۍ پر لوړه د دوی ګټي چې دلته په هر څو ورکې.
عبدالحدی هم د هلمند د کجکی ولسوالۍ څخه د هلمند د کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده. په وخت کې یې کاریزونه درلودل، ډېره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولي نقشه چې ښول شوې ده، ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډېر سخت ستړي دي. چا یو نیم انچ، چا دوه انچ هندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرلي دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نه ورپوره کوي. نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته وکاږي، نو بیا به خلک وساسي. بیا که دغه غنم په دغه اوي اوبه وکړي، 10 جریبه به وکړي، هر حاجت پرې پوره کوي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د مازیګر 4:00 او 1:30 شوې زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د زهر و کاروان ځانګړی پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې طالبان له القاعده شبکې او د پاکستاني طالبانو له تحریک سره پیاوړي اړیکې لري او نورې تروریستي ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څیړنې کمیټې په خپل راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه چمتو شوی او پرون خپور شوی ویلي، طالبانو د دوحې د موافقې له مخې د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه تروسه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې د تروریستي ډلو سره خپل اړیکې رد کړي او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد ورکارول شي. نتایج شوي راپورونه وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې مشر ثناء الله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی وچل شوی. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه یا سنت کام د امریکا غږ راډیو ته ویلي چې دوی هم د تېرې اونۍ په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د المهاجر د وچل کېدو راپورونه ترلاسه کړل، خو د سنت کام یو چارواکي یادونه کړې چې دی اوس مهال په دې اړه هیڅ نشي ویلی. پاکستاني رسنیو پرون د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د سرچینو هب په حواله خبر ورکړ چې المهاجر په کونړ ولایت کې وژل شوی، خو دې رسنیو نه دی ویلي چې نوموړی څنګه او د چا لخوا وژل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به راتلونکې اونۍ چین ته ولاړ شي. دا سفر چې پخوا په فبروري میاشت کې پلان شوی و، ځکه وځنډېده چې امریکا پر فضا د چین یو مشکوک څارونکی بالون ولیدل شو او بیا امریکا وویشت او اعتراض یې وکړ. وروسته له دې چې په 2013 کال کې بلینکن د مایک پومپیو پر ځای د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل شو، دا چین ته د ده لومړی سفر دی. د اوکراین پوځ نن اعلان وکړ چې د اودیسا پر بندري ښار د تیرې شپې د بي پیلوټه الوتکو په بمبارۍ کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي. د اوکراین د پوځ عملیاتي قومندان پر فیسبوک لیکلي، یوه ډرون الوتکه چې د هوایي مدافع ځواکونو ویشتلې وه پر یوې څو پوړیزه ودانۍ لګېدلې چې د اور لګېدو سبب شوې ده. راپورونه وایي چې د اور د دریو ملکیانو ژوند اخیستی او 6 تنه نور یې ټپیان کړي. د اوکراین هوایي ځواکونه همداراز وایي چې روسیې پر اوکراین د 15 ډرون الوتکو او اتو توغندیو په وسیله برید وکړ چې له دې ډلې په ایران کې جوړ شوي 40 بی پیلوټه الوتکې نسکوري کړي او 2 بالستیک توغندې په هوا کې وشتلې دي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا د اتلولۍ د جام په ترڅ کې خپل لومړی لوبه له کوربه قرغزستان سره کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې دا سیالي نن د کابل په وخت د ماښام په 1:30 پیلېږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. السیس موشیسه وایي چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه تر 0 هکتارو راکته شوې ده.
د کوکنارو د کښت اندازه له 2 لک هکتارو څخه راکمېدل یو مهمه مسله ده.
پا په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویسټ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمیدو په اړه د راپورونو هرکلی کړی.
ولایت هلمند بیشتر از 2.5 بیشترین کشتونه.
هلمند ولایت کې په تیرو دوو پیړیو کې د ټول افغانستان یا ټول سیمې په کچه ډیر کوکنار کرل کېدل. په یو ځلی 99% کمښت په دې ولایت کې د بیا غور خبره ده.
دا چې نشه یي مواد ولې پر مسانه ناوړه اغیزې کوي په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
معتاد نه څاسکه څاسکه تشمیتیازي هر وخت زی او همدارنګه کېدلی شي چې د تشمیتیاز سوخت د مسانه د پړسوب د مسانه د دردونو او همدارنګه د مسانه د مختلفو میکروبونو سبب شي.
د سردار محمد په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله سوال کولو ته اړ سویم.
لیکنی اولادونه لرم په کور کې اته کاسه یو ګرد ما لاسته ګوري نو چې رښتیاس دا اوس لاړم په مسجد کې مونږ وکی واره مې ځکه مو کې مال خدای واس دا بچانو مې وژږي اکورې ودان بس په څلوېښت دوسه باندې راټول شول.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
لور مې هر ورځ وایي په نن یې خبر کلاسونه ور مات کړ
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د یو برتانوي بنسټ د سروې پایلې ښیي چې سږ کال په هلمند ولایت کې د تیرو شلو کالو په پرتله د کوکنارو کښت ډیر کم سوی دی. دا سروې چې د السیس موسسې لخوا د کوکنارو د کښت په اړه د سټلایټ په واسطه ترسره سوی ښیي چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه له 100,000 هکټاره څخه تر 0 هکټارو پورې راکته سوې ده. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو کښت 0 ته نږدې سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د السیس په نوم یوې برتانوۍ موسسې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو د وضعیت په اړه په هلمند ولایت کې د سټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت نمونه یې سروې کړې ده. د دې سروې پایلې چې د سټلایټ په وسیله اټکل شوي ښیي چې په روان فصل کې په هلمند ولایت کې تر 0 هکټارو لږ مځکې کې کوکنار کرل شوي دي. یوه بله سروې چې راپور یې پروسږ کال د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې لخوا د قوس په میاشت کې خپور شو، پر بنسټ یې پروسږ کال په افغانستان کې په 2,300 هکټار مځکې کې کوکنار کرل شوي وو چې له دې جملې څخه 1,000,000 هکټار مځکو یوازې له هلمند ولایت سره اړه درلوده. د السیس موسسې د راپور لیکونکي ډیوډ منسفیلډ وایي که څه هم دا تر وخت مخکې خبره ده چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید د کمیدو په اړه خوشبین واوسو، خو دا چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو کښت کم سوی یو ښه پرمختګ دی.
د کوکنارو د کښت اندازه له 2,00,000 هکټارو څخه راکمېدل یو مهمه مسله ده. اوس خو موږ د کوکنارو د کښت منع کولو په پړاو کې یو، نو د پایلې به په راتلونکو میاشتو او کلونو کې معلومې شي. خو تر اوسه لا د کوکنارو فصل په ټولو سیمو په تیره بیا بدخشان ولایت کې پای ته نه دی رسیدلی. اما کله چې وینو پخوا 80% کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل او اوس یې اندازه دومره ډېره راټیټه شوې، دا کموالی د پام وړ دی.
And we're down to these kind of levels. It's a significant action.
د طالبانو د حکومت کورنی چارو وزارت له خوا خبرې شوې شمیرې شي چې په تیر دروي میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې ډیر شو ولایتونو کې تر لزر جریبه ډیر مزکه د کوکنارو له کښت څخه پاکی کړی دی. هغه راپور چې دی وزارت خبره کړي شي چې سږ کال په داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوی چې هلته په تیرو 9 کالو کې د کوکنارو کښت 0 شوی وو. په دې لړ کې ننګرهار، کونړ، لغمان او بل هغه ولایتونه دي چې په وروستیو کلونو کې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی، خو سږ کال د پام وړ کوکنار پکې کرل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د السیس موسسې راپور ته ګوته نیسي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی.
په ډیرو کمو جونو کې هم احتمال دی په لرو پرتو سیمو، غریزو سیمو یا چار دیوالو کې لیدل شوی. په ځینو ولایتو کې هغه هم د وزارت دخلې ټیمونه ورغله غی ټول تخریب کړل. البته وروستی تحقیق چې کوم برطانوي شرکت کړی د مباید وه چې هغه هم بشپړ واقعیت نه دی منعکس کړی، یعنې په ایچ جي کې هم د کوکنارو کښت نه دی پاتې، نه نوي فیصده موږ ویلی شو له منځه تللی.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو روان فصل پای ته رسیدلی او اوس مهال د ملګرو ملتونو سازمان او طالبانو حکومت پر یو وخت جلا جلا د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. ملګری ملتونه د یو برتانوي په هنتون په همکاري د سټیلایټ په وسیله سروې کوي او د طالبان حکومت هم د 2 میلیون افغانۍ په لګښت د مزکی لاري سروې پیل کړي ده.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازي توماس ویست په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو په اړه د راپورونو هرکلی کړی او په دې برخه کې د طالبانو اقدامات مؤثر بللی دي. خو د امریکا متحده ایالاتونو د کانګریس یو غړي د توماس ویست د څرګندونو په اړه غبرګون ښودلی دی. د کانګریس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مککل د ټام ویست څرګندونې د شرم وړ بللې او د یې په ځان ښودنې تورن کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وای د کوکنارو او تاریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ او مهم دي. وست د چهار شنبه ورځې په مخام په یو ټویټ کې زیاته کړې چې هر هیواد په سیمو بهر کې له نشي توکو پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. هغه په خپل ټویټر لیکلی هغه راپورونه چې طالبانو داسې تګلارې پلي کړي چې سکهاله د کوکنارو تاریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت راوړی د اعتبار وړ او مهم دي. هر هیواد په سیمو بهر کې له نشي توکو پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. د ټام ویست خبرو ته د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مککل غبرګون ښودلی او دا خبرې د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکې بللې دي. مایک مککل په خپل ټویټر لیکلي طالبان په فعاله توګه افغان ښځې او نجونې ځپي، په عام محضر کې دامونه کوي، امریکایان ارغمل نیسي، القاعده ته خوندي تورېستي ځایونه ورکوي او د امریکا لخوا د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي. خو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دوی ستاینه مناسبه ګڼي. هغه زیاته کړې دا د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکې ده. په حقیقت کې امریکا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمولو لپاره د مالیه ورکوونکو میلیاردونه ډالر لګوي، نو د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی په اصل کې هڅه کوي چې د ځان ستاینه وکړي. له دې سره خوا کې د وی برېټانوي موسسې السیس د سروې پایلې ښیي چې سږکال په هلمند ولایت کې د تیرو 16 کلونو په پرتله د کوکنارو کښت ډیر کم شوی دی. د دې موسسې راپور ښیي چې پخوا 80% کوکنار په هلمند ولایت کرل کېدل او اوس یې اندازه ډیره راټیټه شوې چې په وینا دا کموالی د پام وړ دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ادعا کړې چې دوی د مشر له فرمان وروسته د کوکنارو کښت او قاچاق په افغانستان کې سفر شوی.
موږ بیا هم په رسنیو ته یا هم هغه سازمانونه چې د کوکنارو د کښت او قاچاق په برخه کې ځینې پیسدي شولې دي چې اتیا و نیو پیسده د کچیر هغه سیمه ته لاړ سي او هغه سیمه چې په خپل راپورونو کې یادې کړې دي هغه ته لاسرسي ولري. ممکن هغه بدر کړي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت او کاچاک کچې سي پر تر ټیټه سوي ده او هیڅ چیرته هم د کوکنارو کرکله اوس نه ده تر سره سوي.
د تیر جمهوریت نظام د کورونی چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موینیت د سروې په خانه رئیس سید نجیب الله احمدی وای ورکړل شوی معلومات د بیا کتنې وړ دي.
ولایت هلمند بیشتر از 2.5 بیشترین کشت کننده.
هلمند ولایت کې په تیرو 2 پیړیو کې د ټول افغانستان یا ټول سیمه په کچر ډیر کوکنار کرل کېدل. په یو ځلې 99 سنه کمښت په دې ولایت کې د بیا غور خبره ده. پراوان کال کې بزګران سخت زیانمن شول او قاچاقبران او سخت پیسې وګټلې د دې لپاره چې د نشئی توکو قیمت ډیر لوړ شو.
ګراف خېله بارالو نشان میته.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبرې شوې شمیرې ښیي چې په تیرو 3 میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې ډیر شو ولایتونو کې تر لس زره جریب ډیر ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.6 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشئی مواد د انسان پر بولي سیستم ناوړه اغېز کوي. په تیره بیا که ډیر استعمال شي پر مثانه ډیر ناوړه اغېز کوي. دا چې نشئی مواد ولې پر مثانه ناوړه اغېز کوي او څنګه کولای شو چې پر مثانه د نشئی موادو د اغېزو مخه ونیسو، په دې اړه مو له ډاکټر ګلاسغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په عمومي ډول نشئی مواد پر مثانه کومې ناوړه اغېز کوي.
مخدره توکي په بدن کې یا خصوصا په مثانه باندې دوه نوع تاثیرات مستر اوري کېدل شي دغه ماسره یا کوم هلکی چي چې د ګردو د فیفونو یا حالبونو نه مثانه سره وصل دي او یا د مثانه نه بهر اهلیل سر خارج خواته وصل دي کېدل شي دغه هلکی یا ماسره چي دي د تنګوالي سبب شي کچیرته دغه ماسره تنګیږي او ټیټیږي نو په نتیجه کې ادرار نه تخلیه کیږي او کله چې د حالبونو نه د ګردو د پیپونو نه ادرار مثانې ته راځي دلته هم بندش موجود دی ادرار هلته پاتې کیږي او مثانې ته نه راځي او بالاخره د مثانې نه هم چون دلته ماسره حلقې چې دي تنګې شوي دي نو بیرون ته هم نه وځي او بالاخره کله چې ادرار بند شي په مثانه کې ډب کیږي او د مثانې د دیوالو د میکروب سبب کیږي او په نتیجه کې کېدای شي چې کستا سوزاک د تشمیتیازو سوخت د تشمیتیازو ناراحتي د تشمیتیازو بندش د مثانې دردونه پیدا شي د دغو خارجي لارو یا د دغو ماسرو د بندېدو په صورت کې کېدلی شي چې مثلا دغه کم ادرار چې د پیپونو ناراضي بیرته وګرځي په فیفونو کې ډب شي او پیفونو د یاد حالبینو د پړسوب او د حالبینو د میکروبونو سبب شي او همدارنګه د دې ځنه کولای شي چې بالاخره دغه ادرار چې په پیفونو کې ډب شي او کتلار نه لري پورته ګردو ته لاړ شي او بالاخره په ګردو کې د ګردو د پړسوب او د غیر نورمال مایع تجمع او بالاخره د ګردو یا د بډوډو د مختلفو ناروغیو سبب شي او کېدلی شي چې مخدره توکي د دغو ماسرو د سستوب سبب شي او د سستوالي په نتیجه کې داسې کېږي چې ادرار په خپل سر باندې د مثانې او د هیلیل یا د تزیب ترمنځ چې کومه ماسره ده دا سستیږي او په نتیجه کې ادرار په خپل سر او یا څاڅکه څاڅکه بهر ته وځي او کستا د تشم امتیاز او عدم کنټرول پیدا کیږي او بالاخره کستا په دائم ډول باندې د تشم امتیاز او د نه کنټرول پیدا شي او بالاخره د معتاد نه څاسکه څاسکه تشم امتیاز هر وخت زی او همدارنګه کېدلی شي چې د تشم امتیاز سوخت د مثانې د پړسوب د مثانې د دردونو او همدارنګه د مثانې د مختلفو میکروبونو سبب شي.
نشه یي مواد ولی پر مثانه ناوړه اغیز کوي؟
نشه یي مواد زکه په مثانه باندې ناوړه اغیز لري چې مخدره توکي کم چې د اپین خاندان دی یا اوپای شکم ورته وایي چې مثلا کاغه طبیعي افین وي او یا مصنوعي افین وي چې کوم جوړیږي په لور تورو کې دا غوښنه مثلا هیروین دی مورفین دی پیټرډین دی ترامادول دی دغه د اپین خاندان چې کوم دی خپل دغه د مثانې کمې ماسره یا کم او هی چې دی چې کوم د حالبونو ناراضي او مثانې ته راضي او بالاخره د مثانې نه هلیل ته یا خارج ته ادرار لږ کوي د دغه فوهو د تنګوالي او ټیټوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د ادرار او بندش منځته راځي او کله چې د ادرار بندش منځته راغلو نو تبن چې هلته اوبه هم چې په کوم ځای کې د پامه اصطلاح یو ځای کې ډنګ شنو څنګه کیږي خوسا کیږي دا هم چې کله په مثانې کې ډب کیږي یا په پاس په پیپونو کې ډب کیږي یا په ګردو کې ډب کیږي په نتیجه کې دلته مختلف میکروبونه دلته مداخله کوي او بالاخره د مثانې د تخریب د مثانې یا د التهاب د ادرار د بندش سبب کیږي بل دا چې مخدره توکي چې رګونو ته توسو ورکوي لکه اپیډرین امپیټامین یا امپیټامین ټابلیټ کا شیشه دغه چې دی بیا دغه د ماسرو د پراخوالي او سستوالي سبب کیږي چې په نتیجه کې مریض ته یا کس ته د تشم امتیازو نه کنټرول پیدا کیږي یعنی تشم امتیاز ته نه څاڅکه څاڅکه پخپل سربانیزی په دی وجه باندې نشئی مواد چون زهر دی او مسانه باندې ناوړه اغیز غورځوي.
کوم کسان چې تر احتیاط وړاندې د مسانه ناروغي درلوده نشئی مواد پر هغوی څومره ناوړه اغیز کوي؟
کوم کسان چې د مسانی یا سیسټایټیز یا التهاب یا نور بندشي ناروغي یا کانی ولري هغوی دپاره نشئی مواد سل په سلو کې ضررناک دي او نور هم د دې دغه مشکل زیاتوي. کوم کسان چې د مسانی پړسوب یا التهاب ولري د نشئی موادو په استعمال دغه پړسوبې نور هم زیاتېږي. همدارنګه خلک چې د مسانی کاڼي یا تیږې ولري د دې په خاطر چې د نشئی موادو په واسطه د مسانی پوهی یا ماسری بندیگی چٹکیگی دا تیگی دا نغرزی دو سبک کیگی آو ہمدارنگا مشکلات نور ہم زیتیگی آو میکروبو تا لازمی نمسایدیگی پا نتیجہ کی دا مسانی تکلیف نور ہم زیتیگی دا مخادر مواد پا استعمال سرا.
دا مسانی آغا ناروغی سی دا نشیل عمل را پیدا سوی بی آیا دا نشیل پری خودولو سرخ کیگی آو که دوام کوی؟
کومو معتادینو ته چې د مخدره موادو په واسطه د مسانې تکلیف پیدا شوی وي او ډېر پیشرفت نه وي کړی د نشئی موادو په تارک سره بالکل د دې مسانې تکلیف حقیقي او که چېرته نور ضمني عوامل ورسره ولري میکروبی حالت نور ولري نو بیا ښه خبره دا ده چې د بولي سیستم ډاکټر یا یورولوجیست مراجعه وکړي تر څو پورې ښه تداوی وشي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو دا ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو تاسو لاسا د رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کندهار ولایت اوسیدونکو سردار محمد شکایت کوي چې په نشئی موادو ککړ چاپیریال څو ځله د دې ته اړکړی چې تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخ کړی. د زیاتوي چې اته تنه اولادونه لري کار نشي کولای او د سوال په پیسو یې گزاره ده. دا چې سردار محمد د نشول عمل نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپل د لخلې واورو.
دا څنګه لاس کال کېږي چې زه مصالې کوم اول سر مې بس چرته شروع کړ. د چرته مې شروع کړ لکه رار به خاص ولې چې څه به پودر سوله تاریاک سوله کریستال سوله نو دا مې ګرځ سکوله نو بیا طالبانو یو خپل مې چې باندې کړم په کندهار کې ما بس کې نو جوړ سوله ما البته خو نو فیدا کېدل دا ځای چې رایل سوله ما رالم پراته خپل کورنګ ته لیدي نو په لوی اختر غلې تقریبا خپل مې چې کېږي بس اتلاله مدلی میکار کوي د ذکرالم بالا ځوان ته ونیول څه دلته کرا کرا راتلاله مو وس بیا تخته سوین بیا مو ته د سوین ان اوس په پودروم بر تخته سولم په چه مو تخته سولم نو دلته د سیاستدانه نه کټ شای قواړی کړین قواړی کده شیدل قواړی کده لسیدا قواړی مقصد دی کیږي هیڅ نه اولادونه لرم په کور کې اته کاسه یو ګرځ ما لاس ته ګوري نو چې ریشاس نو دلته درغله مس روزانه کوم چې روزانه ورځ نه نو پته کاسه چې بس نه سم چلا ولا چم په دې رنداخته ما کور و چلوم دا اوس لارم په ماجد کې منځ وکي واره مې ځکه مو کې مال خدای واس دا بچانو نو وږي ا کور ودان بس فل وښ نو سا غونې را ټول سپولې انا ګوډیم پرانی ولا بالا برمو بچانو ته بس په دا غزه بختای نو علاج مو دې اخلاص کې نو ډیر نه پستانګ هم سره خپل د ژوند نیم بس نه پستانګ ول په ما را بچان پسې دي نو ډیر څه هم نو علاج هم بس دې اخلاص کې دی وس کوشش کی چې وای کلینیک ته دې بوزو بس دا خو نو مرګ به تر لري ول سړی رنگزار دی په کورنۍ کې رنگزار دی په همسایګانو کې رنگزار دی په دکاندارانو رنگزار دی حکومت هم وی معنا پر دا ډیر ذلیل دی ډیر ذلیل دی مرګ به تر لري.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې ده چې یاسین خان یو پاک او خواخوږی قومي مشر دی. د دې یو مهم موضوع لپاره جرګه جوړ کړي او د خپل ولسوالۍ ټول قومي مشران او مخور شخصیتونه راغوښتي دي. دا چې دا جرګه د څه شي په اړه ده دا په ډرامه کې واورو.
خوله میلمنه غواړی
و ولې نه غواړو؟ راځه خدای دې راوله
د سپی دې دروګزو چې و مې نه داړي.
راځه نه دې داړي
څنګه ورک شي.
سلام علیکم
خوله په خیر څنګه یې؟ جوړ یې؟ ماشومان دې ښه دي؟
زول د خدای دې عجیب شه دي اولادون دې جوړ دي؟
شکر دې خدای فضل ده. راځه خوري دلته په دغه توشکه کې.
نه نکشنه ما دې به خبر را پاراغلی ما جر بسته سما
دې کوم خبرې لا پاراغلی
ما غوښتل خان صاحب ته خبر وکم. خان صاحب کور کې دی؟
هو په کور کې دی. عجیب صاحب
سوای
یو غوندی خزر راغلی ده وای لا عجیب سره کار لره
بس دا درغلبا
خوري خدای دې خیر کې څه دې ورته وایې؟
بس خوري پښتنه مکو خدای دې زما د حال وسط.
سلام علیکم خوري.
و علیکم السلام
خوري. خدای دې خیر کې څه مشکل لري؟
خالص په لوژن می تباز
څنګه تباشو
میړه پوجری دې او یې خپل ټول جایداد خسکړ بیا زما د لوژن سره خسکړ وروسته د کوټه سبانونه خسکړ.
زمونږ د کلی اکرم یادې؟
هو اکرم یادو.
رښتیا هم چې اکرم ډیر بد مرغ او ظالم سړی دی.
خالص اوس په کوټ کې سم نسته د سر په اړه هم چې خسکړ.
هو عملیان دغه سي نوړه کارونه کوي.
خالص نور می هدا ورځ وی پر نه خبر کلاس نور بات کړ اوس به شفه خانه کې بستری ده.
خو ډیر بد کار سوای دی.
رښتیا هم چې ډیر بد په خده.
خالص نو خله کړی مشه دا به ټول څو پوری خلګو لري په ژوند دی په اوس کې سوسل کیږي ته خو دې ویلوت پلان دی.
اخوره مجاړه زه خامخه و چاره کوم بس هم دا وزم او یو لار ورته پیدا کوم. د خیر
څنګه چاره کوم؟
بیا به خبر شي چې زه څنګه چاره کوم. ورونو تاسو غوښ شي چې جرګه پیل کوله خیره.
ورونو تاسو چوب شي چې یاسین خان څه وایي؟
زه زمونږ د کلی مشر حاجی دین محمد او د ولسوالۍ نور مشرانو ته کورودانه وایم چې په زحمت شول او دې جرګې ته راغلل.
کور د آباد خان صاحب خیر وي.
یاسین خان مهرباني وکړه خبرې شروع کړه چې مشران مو د څه لپاره راغوښتي دي.
حاجی صاحب ته خو خبره چې زمونږ په کلي کې معتادین ورځ په ورځ ډیریږي او د کلیوالو ژوند ډیر تریخ کړی دی.
او خان صاحب بیخي خبر یو پرون اکام خپل میرمن وهلې ده او غبرګ لاسونه ورمات کړي دي.
زه چې معلومات لرم په ټوله ولسوالۍ کې دغه حال دی. مشرانو تاسو وست دغه سنه ده
بالکل
اندازه
بس کوشم چې زمونږ استادو ټولو درد یو ده.
او خان صاحب د ټولو ولسوالۍ خلک له معتادینو څخه پتنګ شوی دي.
فروسه کال مو پریکړه وکړه چې زمونږ په ولسوالۍ کې باندې څوک بند او کوکنار کوي او نه باندې شی مواد خرڅي. ستاسو هغه پریکړه یاد ده؟
او خان صاحب یاد مو ده ولې مو نه ده؟
خو نن پر یو بل مشکل باز کو.
په کوم مشکل باز کو خان صاحب؟
تاسو ته معلومه ده چې له معتادینو سره ټوله کورنۍ پازابخته خو میرمنې ډېرې ورسره په تکلیفي.
ریختیا هم زنی معتادین خپل میرمن وهی په نشو یخته کوي.
خان صاحب نارینه خو هسی هم په نشو یخته دي دا غو علاج به هم کو خو باید د معتادینو له لاسه خزي او ماشومان تبه نشي.
زم دغه خبره کوم مونږ وینو چې جنو معتادینو خپل خزي طلاق کړي او یا په نشو یخته کړي دي وهل او ټکول خو لا پرېدا.
خان صاحب د معتاد خزو په ګډه کې ماشومه معتاد وي دا ماشوم څه ګناه لري چې له موره معتاد پیدا شي؟
هو دا خو رښتیا ډېر لوی ظلم دی. ماشوم څه ګناه لري؟
ګوره که مجرد نارینه معتاد شي پر ټول کور دومره اغېزه نه کوي خو معتاد مور سره اولادونه او ټول کور تباه کیږي ځکه چې کور په ښځه ودان دی.
وو دا خو بیخي سمه خبره بیخي دقیقه خبره ښه یاسین خان استاد څه خوښه ده چې موږ وسته وکړو
زه وایم چې باید تر دې وروسته هیڅوک معتادینو ته خپله لور او خور ور نه کړي که معتاد ځان علاج وکړي بیا خو معتاد نه دی
ښه خبره ده په دې ډول به ځوانان اول خو نشه نه کوي او که څوک معتاد شو نو د واده له خاطره به د ځان علاج وکړي
وروڼو خبره به رالنډه کړو ایا ستاسو خوښه ده چې تر دې وروسته به زموږ په ولسوالۍ کې هیڅوک هم خپله لور او خور معتاد ته نه ورکوي سمه ده سمه ده زموږ د ولسوالۍ د جرګې فیصله دا ده چې تر دې وروسته به هیڅوک معتاد ته خپله لور او خور نه ورکوي
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای په امان
د زهرو کاروان